سلام ستړي مشه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. تاسو زموږ خاکلا صدای رادیو نوري زموږ د دې خبرونه ډېره برخه تاسو او بشري حقوقو او درسي ساعت پروګرامونو ته څنګه شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. خطر غي وړاندې د دې ساعت خبرونه د فعالان حقوق بشر په نوم یو سازمان د چهارشنبه په ورځ وویل چې په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو د قربانیانو شمیر 550 او د ټپیانو شمیر 1,386 ته ورسیده. دغه سازمان چې مرکزي دفتر یې واشنګټن کې دی او په ایران کې پیښې څاري وویل چې په وژل شوو کسانو کې 209 تنه پوځیان او 1,386 تنه د امنیتي ځواکونو غړي دي. د دغه سازمان پخواني ارقام چې 2 ورځې مخکې خپاره کړل د قربانیانو شمیر 406 مړي او 655 ټپیان اعلان کړي وو. ایراني چارواکو تر اوسه د دغه ارقام په هکله څه ویلي نه دي. د ایران د روغتیا وزیر حسین کرمانپور درې ورځې مخکې ویلي وو چې د ملکي روغتونونو ارقام ښیي چې تر اوسه 240 کسان وژل شوي او د پوځي شپخانو ارقام نه دی ترلاسه شوی. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه نن شپږمې ورځې ته داخله شوه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په سلو کې 50% کم شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه د خبره پرون سه شنبې د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه. یو نامه وویل چې د اقلیم د بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند مستقیما ګواښي. یو نامه زیاته کړه چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو اخسر مختی او شاوخوا 2.5 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. د طالبانو حکومت د سه‌شنبه په ورځ د جون په 12 د افغانستان په 2 ولایتونو کې 9 کسان په دورو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په ایکس پاڼې پخواني ټویټر په 2 جولای لمو کې لیکلي دي چې وطن یې په کابل کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د خرڅلاو او قاچاق په جرم او دو نورې چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په سمنګان ولایت کې د زنا او کور د تیښتې په تور په درو ووهل شوي دي. اعلامیه زیاتوي د دې کسانو هر یو په محضر کې 9 دورې وهل شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ شاوخوا دونه وړاندې ویل چې د طالبانو لخوا د عامه سزا وکارول کې سکال د پام وړ زیاتوالی لیدل کېږي او دغه ډول مجازات باید ودرول شي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار بدني سزاوې غندلې او د طالبانو په حکومت غږ کړی دی چې دا ډول سزاوې ودروي. او د روسیې د وړمې شپې په اوږدو کې پاکیف او نورو اوکراني ښارونو باندې د توغندیو او ډرون لوی بریدونه وکړه چې په پلاسمینه کې 14 او په اودیسیا ښار کې 2 کسان وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له پیل راهیسې یو له خونړیو بریدونو څخه دی. دا بریدونه په داسې مهال کې کېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیاری نیولی و تر څو د سه‌شنبې په ورځ په کاناډا کې د G7 یا و لویو صنعتي هیوادونو په سره مشتیزو غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نور مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لا سختو اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ټرمپ د زلنسکي تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پرېښوده واشنګټن ته ستون شو چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ خونړی جنګ دوام لري. په کیف کې د توغندیو د بریدونو په جریان کې د کورونو یوه 9 پوړیزه ودانۍ په داسې مهال بشپړه ویجاړه شوې ده چې ډېر اوسېدونکي په خپلو کورونو کې ویده وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات په توګه کې کډر مونږ غوښتل چې کون کوزې پرشنغه خاري او زری به هم تاسو ټول ته شرقاس پېماده یو لسم ټولګي جغرافیه مزمن یو لسم دوسته هله د شتاس ټول کډر مونږ غوښتل چې کون کې برتر او جوړو صحتمند او سری او د صحت جامې بم پتن نه ترنو ز کون کو د شتاس مرسته سودې یو لسم ټولګي جغرافیه مزمن یو لسم لوست نو هله د شتاس ټول درنو ز کون کو د تیر ورځې لسته نه په پراو د کټ کول سره ذکر او سری او نو لوست آمادګي هم چمتو وړل. په درمونه زده کوونکو نن ورځ موږ تاسو په یو لسم لوست کې درسي اهداف عبارت دی. له لومړۍ په نړۍ کې اوبه په هغې باندې پانګه اچونه، دویم د اوبو لګولو لوی پروژې، دریم د اوبو چڼول یا هم تصفیه کول. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي د لوست لپاره پرې اسرمتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. هوږه بلری زده کوونکو، د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله بحث لرو چې موږ تاسو به په نړۍ کې اوبه وپېژنو او د هغوی پانګه اچونې په هکله به بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اوبه زموږ ستاسو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاوو له جملو څخه شمېرل کېږي چې پرته له اوبو څخه هغه که چیرې انسان واوسېږي، حیوان واوسېږي، نبات واوسېږي، څاروي وي، هر څه چې واوسېږي پرته له اوبو څخه نشي کولی چې ژوندي پاتې شي. یعنې ټول ژوندي موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبه چې دي درنو زده کوونکو، په ټوله ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابره توګه سره نه دي ویشل شوي. نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخې چې ده اوبو نیولې ده، او په هغو اوبو څخه بیا په سلو کې اووه نوې برخې چې دي سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګي دي چې د اوبه یې د څښلو لپاره آماده نه دي، نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نه شمېرل کېږي چې دغه برخې دي په خپله چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوندانه یو له مهمو اړتیاوو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د انسان ټول ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي. که چیرې یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونه څښي، نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کېږي او د مرګ ګواښ لامل کېږي. نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاوو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درې ورځو کې مړ کېږي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو، دغه اوبه چې دي په اوسني وخت کې د نړۍ له 6 میلیارد وګړو څخه 1 میلیارد څخه زیات شمېر کسان چې دي د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې د دغو اوبو څخه بې برخې دي. په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنو زده کوونکو، په 80% ناروغۍ چې دي، دغه 80% کومې ناروغۍ چې رامنځته کېږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کېږي، چې دغه ناروغۍ د دغو له امله څخه رامنځته شوې دي. او په سلو کې 70% اوبه یې په کرنه کې لګول کېږي. د دې ترڅنګ د کرنې په سلو کې 40% محصولات د خوړو غول څخه وروسته ترلاسه کېدای شي چې د اټکل له مخې څخه په 2015 کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارده تنه وو، چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارده به یې د څښلو اوبو له کمښت سره مخامخ وه، چې په دا 9.3 میلیارده تنو کسانو کې 2.3 میلیارده تنه کسان د اوبو له کمښت سره مخامخ وه. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، په تیرو 50 کلونو کې د 500 اوبو څخه زیات شخړې او جګړې چې سرته ورسولې، نو د اوبو پر سر باندې کومې پېښې چې ترسره شوې دي، په هغو کې 21 وسله والې نښتې رامنځته شوې دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمېر اقتصادي او معنوي زیانونه رامنځته کړي دي. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، یو زیات شمېر پرمختیایي هیوادونو کې په تېره بیا که هغه افریقا او آسیا هیوادونه چې دي، په دغو هیوادونو کې د څښلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یعنی په دغو هیوادونو کې د څښلو پاکې اوبه نشته او دا هیوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځني ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي، چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو طبیعي سرچینو او ساګانو کافي نه بلل کېږي. نو په همدې خطر سره د شمسال جمهوریت سور کول سو د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتره په واټن یو نل لیک دی چې ول کېږي او 200 متره لوړ غرونو څخه اخوا ته اړول کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو هیوادونو کې چې پاکې او منظم اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې په خپله د نورو هیوادونو څخه په کومو هیوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې واوسېږي، د هغو هیوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، هیله ده چې د دې دمپرې تاسو ورباندې پوه شوي سیری او یو معلومات به مو ترلاسه کړي وو سیری د اوبو په هکله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اوبو لګولو لویو پروژې وپېژنو چې د اوبو لګولو لویو پروژې کوم پروژو ته ویل کېږي او په کوم سیمو کې سرته رسول کېږي. وروسته زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د اوبو په هکله معلومات لاسته راوړله چې اوبه څومره مهمې دي زموږ ستاسو په ژوند کې، نو موږ او تاسو ویلی سو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبه چې دي د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کېږي. یعنې پر دریو برخو ویشل شوي دي، خو د دغو دریو برخو څخه یوازې 1% برخه چې ده هغه په خپله د څښلو لپاره، د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي، چې د لویو سمندرونو او سمندرګیو اوبه تروې وي، یعنې مالګینې اوبه لري، او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنې د هغوی فلټر ډول او سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د څښلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ویلی سو درنو زکونکو، کله چې د شلمې پېړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه، دغه کومه برخه چې به ډېره زیاته حساسه سوله یا هم احساس بله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو د کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېدی، چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی، خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستنو ته خپلې اړتیاوې بیې پوره کولې، او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې به درلودلې په خپلې بېکارونو سره ته رسول هغه وخت به ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښت ناسه کافي دي، د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي مترو ته رسېږي، چې د اورښت په لندباله سره کرنه کېدای شي چې سرته ورسول شي، خو لږ باران لرونکي سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکې شاشنه کېږي، او هغه ځمکې خړوبول کېږي چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګه قدرمنه ګللې سکونکو، ګڼ شمېر هغه هیوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجود دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېر اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي، چې په دغه په خاطر سره 0 متره اوبو ته اړتیا ده، چې هغه سیمې چې هلته اورښت لږ وي باید نو د کرنیز محصولات ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنې هغو ته اوبه ورکول سي، چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د ساګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي، چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځې آسیا کې، او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې، د امریکا متحده ایالاتو او آن دا چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بیلابېلې لارې چارې کارول کېږي، چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي، دغه اسرائیل چې دي په خپله د د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي، چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه خبر کې او بړاس کېدو څخه مخنیوي وکړي، نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبه رسوي، چې د دغو پیپونو یا هم نلونو په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي، تر څو هغه چاپریال یا هم د دې کوم انوایرمنټ چې دي هغه پاک او سوتره واوسیږي، او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیاوې چې دي، خپلې اوبه چې دي، دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري، نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي، چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی سو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورښت نه لري، نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي، چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د اوبو چڼول یا هم تصفیه کېدل وپېژنو. لکه څرنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوه شو او د هغه د ارزښت څخه به خبره شو، نو موږ ویلی شو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یو لویه ستونزه ده، کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولی شي، بلکې د دې تر څنګ ورو تاسو ویلی سو کچیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده واوسي، نو په دې توګه سره به لویې ستونزې سره انسانان مخامخ شي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل بسي، سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجشه عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځېږي. یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي، چې دغه د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی سو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونه تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک سي، باید تصفیه سي. کله چې تصفیه سي وروسته د هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول، د صنعتي فاضله اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورګرځول کېږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصفیب سبب کېږي چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي، او وروسته د هغه څخه ژوندي موجودات ترې استفاده وکړي چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندیو ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې داسې انسانانو ته، بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کېږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کېږي، چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې د جهیلونو او سیندونو سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د څښلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ او تاسو تصفیه کړو، او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او دغه ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوسی او اوسېږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي، او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پېښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا هو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کړي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس ته پرېسې، زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی احترامات می قبول کی قدر من اول لی زکان کو زبر شنا غفار یوسر به هم تاسو ټول تشرف واس پای ما د ټول سم ټول کی جغرافیا مزمن یول سم لوستا. هله د چ تاسو ټول قدر من اول لی زکان کی برات رو غجور صحت مند او سی جاده صحت چم په پتن وی قدر من زکان کو مخکله دین چې زنن رستا سن وی لوس پل کان تاسو ټول قاجه زکان کی باید له خل زنو سره خپل د ټول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب کتاب چا کول من اول لی تر سو کول سی دین رسید لوست مهم نکات خپل کتاب چو کی لزان سره ورکې. البته درنو زکونکو، نن ورځ مرسته سودا یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درسي اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه یې، دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په هکله دي. نو هیله ده چې تاسو ټول په درمن زکونکو ته لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زکونکو، د لوست په فایل په شی بو کې لومړی موږ تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې یا هم ځوړ په هیواد کې یا هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سر در رسول کیږي او لاملونه څه دي. لومړی د لوست په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب موږ تاسو ته څه دي. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو زده کوونکو چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر وکړي. کچیرې دی په مثلا کچیرې دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه د کوچ کې یو بل هیواد ته ځي، الته استوګنې یه هم مشت ایجی دی کس تا مولو کس تا مهاجر ویلی سو ستر کسان ده خپل شجون ده برابر ولو لفاره لخپل هیواد ترکوی او نور هیوادون ترزی ترسو دی وکوالی سی چی پا نور هیوادون که پا خپل جون که نوری اصان تاوی او پیرختیوی نمائن سکری او وکوالی سی چی ده نور هیوادونو ده شچا پریال او شا کلیمه سخه پا پیرخ اندازه بانی گتا واخلی نو ستر کسان ده خپل سیمو سخه زی و نور سیمو تزی اول تا سفر کبی چی دی کسان تا مراتاس و مهاجر کسان ویلی سو چی پا اصل که دوی اصلی خواد جلاوی او دوی دخبال حواد سخم مسافر کیجی و نور حوادون تا زی او حال تا خبال جون تا اصان تا ایبارا بیمی هم دارنگا داغا مهاجراتون چی دی یا هم داغا سفرون چی دی درون از دکون کو پا بیلا بیلا حوادون کی پا مختلی پو دولون سر سر تر سول کیجی چی زیادتر ای مهاجراتون احتری مهاجراتون دی چی پا خبال خواش سر انسان سر تر سوی یعنی دی والی ترسو پا خبال جون که نور اصان تایی را میسی که او هاگه هوادونه چی پر مختللی او اصری هوادونه جی ده هاگو هوادونه لگتو سخه استفاده وکری او خپل جوان که نوری اصان تایی او سهولتونه را میسی که چی دید اول مهاجرات تا اختیاری مهاجرات وید که جی خو ده دید درسنگ اجباری مهاجراتونه همستا چی اجباری مهاجراتونه بیا هاگه خلق دی چی ده سیاسی او نظامیش کلو پس بابانی مهاجرات تا ارسی لکه سرانگه چی شوی میسان مورو تاست در کوالی سو چیز مرد گران هوار افغانستان زیادترش می کسان چی دی پا پاکستان کی میشتی چی دی پاکستان ده خواسخه زیادتر کسان بیرت دیت ارسی ویدی ترسو بیرت خوال هوار افغانستان ترسی یعنی زیادتر کسان مرد گران هوار افغانستان ده جگلو او ستونز و شخولو لعمال سخه ده سیاسی ستونز و لعمال سخه ده دولتی و نظامی ستونز و لعمال سخه ده خوال هوار ترکوی او نور و بحرانی هوادون تزید ترسو حال ده خوال جون ده سهولتون برابر کرین مرد بایل سو ده ملگور ملتون و ده ارکامی لمحی سخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي یا خپل ځای پریږدي یا هم خپل ځای څخه زیو بل هیواد ته ځي نو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه ویزای شوی په نوم سره یادیږي او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر وکړي نو د هیواد څخه بهر ویزای شو کسان په نوم سره یادیږي دغه د ملګرو ملتونو د ارکامو له مخې څخه د دوی شمیر چې دی په 1400 مریض کال کې څلور ویشت میلیونه او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي لکه فلسطینیانو چې په عربستان هیواد کی او افغانانو په گاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمېر دي 6 میلیونه تنه تر رسیدي چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي چې ځین مهاجرتونه لاند مهاله وي او لمړنۍ ځای د بیرته راګرځېدو نیت لري او ځینې مهاجرتونه چې وي هغه چې دي د اوږدې مهال لپاره یې هم دایمي مهاجرتونه هم شته چې لمړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري نو موږ ویلې سو درنو زده کون کو دغه مهاجرتونه چې دي مهاجرتونه بلا بل ډولونه لري چې په بلا بل لاملونه له عمله څخه سرته رسول کیږي چې له هغو له جملو څخه یو په خپله طبیعي لاملونه دي طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت او اوسېږي یعنی آب و هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه اوسېږي هغوی خراب وي انسان څه کولی چې په هغه آب و هوا کې ژوند وکړي ګرمه او توده هوا اوسېږي خاورې کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي زلزلې او سیلابونه او داسې وي همدارنګه لکه سمندري توپانونه او وچکالي د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کیږي تر څو له دغو طبیعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه او بلې سیمې ته کوچ وکړي یا هم له یو هېواد څخه او بل هېواد ته کوچ وکړي دویم چې دي درنو زده کوونکو اقتصادي لاملونه دي اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته ارکیری تر څو د دې هیواد یې هم دغه سیمه تر کړي بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کړي یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودی هیوادونو ځانګړتیا ده یعنی ځکه چې په دې هیوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډېره نابرابري ده نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دي نو برعکس په دې هیوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار څنډو او کلیوالیو ته مهاجرت وکړي چې په پاکه هوا او چاپېریال کې آرامه ژوند وکړي او دوی د دغه کوم اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دي نو له دې قبل څخه دوی دوی مجبور کیږي تر څو خپل هیواد یې هم خپله سیمه پرېږدي او نورو هیوادونو ته لاړ شي او هلته سفر وکړي درېیم لامل چې دی درنو زده کوونکو سیاسي مهاجرت دی دغه اصطلاح چې دی درنو زده کوونکو زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي هغه چاته د کارول کیږي دا اصطلاح چې د بېلابېلو لاملونو له مخې لکه د جګړو ډار سیاسي تعقیب مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې د اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده. نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي، لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1350 مریض کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دی درنه زده کوونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کېږي، نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړ کېږي تر څو خپله سیمه ترک کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویلی شو چې جذبوونکي لاملونه چې دي په دوی کې د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي، رشقوونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنۍ منبع او د کار زیاتوالی ډېره اجوره ده چې زیاتره کسان ډېرې مجبور کېږي تر څو خپله سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ سي. نو موږ ویلی شو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه چې مهاجرت سرته رسول کېږي، یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبوونکي لاملونه دي. دغه جذبوونکي لاملونه چې دي درنو زده کوونکو، د هغو له جملې څخه د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی، نو انسانان نسي کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی ډېر مجبور کېږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي، هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه او د هغو په هر کله مو معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دي چې تر اوسه پورې جریان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي، او ځینې یې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنیو مهاجرینو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د دې تر څنګ موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې 95% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي تر پوستي دي چې د 19مې پېړۍ په ټوله دوره کې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه کې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1945 میلادي کال څخه تر 1960 میلادي کال پورې 18 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل، یو دایمي مهاجرین وو او د ادارې کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرات پکې شامل وو چې موقتی جبیه یې درلودله، او د دې دوو مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شوله چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بېساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي او د امریکا متحده ایالاتو د کانګریس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو چې دغه له کابل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیلو هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کېږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مو هم وپېژندلې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې موږ تاسو نژادونه پېژنو چې نژاد څه ته ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو، نژاد موږ تاسو تعریفوو. نژاد په خپله د کوم د خلکو غږېدلې ته ویل کېږي چې د ظاهري، څیرې، پوستکي او رشتو رنګ بېلوونکي نه شو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. د نړۍ ټوله خلک چې دي درنو زده کوونکو درې اصلي توکمونه باندې ویشل شوي دي چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي توکم پکې مربوط دي، دوم زیړ یا هم مغولي توکم دي، او تور دریم چې دي په خپله تور یا هم استوایي توکم دي. چې دغه ټوله توکمونه هر یو تو کوم خپل ځان ته جلا ارثي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دی، رنگ دی، د پوستکي رنگ دی، د سترګو رنگ دی، پوزه ده، د سر کوفي جوړښت دی. دا ټول جلا ځانګړتیاوي لري او هر یو به جلا تو کوم لري. همدارنګه درنو ځکون کومن رسپلوس کې مرتب تاسو سپین تو کوم نجات خلق پیژنو. سپین تو کوم نجات زیات خلک چې دي لوړه ونه لري، یعنی کچې دي، جګ دي، سپین پوستي دي، جګه خوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري چې دغه د ځنګړینو له جملو څخه شمېرل کېږي. بل هم زیار پوستکي تکوم لرونکي کسان چې دي، دوی پوستکي چې دي زیار پوستکي دي، زیار رنګ لري پوستي، همدارنګه تور او صفا ورشتان لري، لږه ګرد سر، ګردي کوفړي یې د سر ده، او همدارنګه بادامي سترګې لري، لنډه پوزه او ټیټه ونه یې کدنه چې چیشتي ټیټ دي او لږ غوندې چاغ کسان وي، یعنی ډېر ډنګر نه وي. تور تکوم کسان چې دي یا هم تور نژاد لرونکي کسان چې دي، دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري او پلنه پزه یې کړګوچي ورشتان لري، او همدارنګه پړي شونډې یعنی غټې شونډې وي، او ګډ یا هم دوه رنګه تکوم مهاجرینو او مختلفو تکمونو ترمنځ د دود په پیل کې منځ ته راغلي دي چې له مولات او سیامبو تکمونو په نامه سره ډېر. او سره پوستکي کسان چې بېدي ترونه سکونکو په اصل کې وزیر پوستکي پورې اړه لري چې خو د مذهبي عقایدو له مخې څخه مخ په ورشتان او نکریز وهي، او همدارنګه له همدې عمل څخه د سره پوستکي نوم باندې شهرت لري. ترنو زه کوم تر دې دم پرې مودا ولوستل، وس هم د تکمونو او جغرافي ویش په حق له بلود تکمونو جغرافي ویش لري. ترنو زه کوم کو دغه جغرافي ویش د لکه څنګه د اسیا لوی ویش د نفوس له بیره بیره تکمونو څخه جوړه تنو زیاتره یا زیات پوستکي تکم لرونکي کسان دي، او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي. خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویش سوی دی. یو اسیا اند اسیا د لوی ویش تکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیات پوستکي تکم لرونکي کسان شامل دي، چې د اسیا په لوی ویش کې د دې تکم خلک د نورو تکمونو په پرتله ډیر دي، او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی ویش تکمیز ډلې دي چې اروپایي اوسیدونکي سپین پوستکي دي، او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جلو باندې ویشل شوي دي. بل هم د افریقا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې دا هم د اروپا د توکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان، برتانیان، آسیان او اروپایان وي برخه په کې تشکیله کړې ده. بل هم د امریکا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې د امریکا زیات اوسیدونکي سپین پوستي او ګټ توکم څخه شمیرل کیږي. او بل هم د استرالیا توکمیز ډلې دي چې دا هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي بلې مشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه چې په ضرورتونو ترسیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر مو لوست ولوستې وسند لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده، کورنۍ دنده کې نژاد تعریف کړي، دویم سپین پوستکي سپین توکم نژاد تشریح کړي، او دریم مهاجرین د مهاجرتونو لاملونه تشریح کړي. نو نسته ستنې وسلوست پر همدې ځای باندې پاتې درسې شو. وخت لا پما
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301111.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاک خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېر زیاته لوړه شوې، او د ټولنې اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو به مسلمانه ټولنه یو، او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیڅ کړي حق ورته ورکړي او چې ورته ورته کړي، نه. دا باید ورنه واخیستل شي د غنی نه، د شتمن انسان نه. ته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه وري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو، نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي کوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هېواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسېږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسانان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة البقرة يوصل أوامي نمبر آيات كي الله جل جلاله وايت وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هاغا ضعيف إنسانان شغا يتيمان دي أو مسكينان دي أو حتى مسافرين دي او هغه انسانان چې اغوی سوال کوي څنګه لري، او ډیر زیات فقیران دي چې اغوی سوال نه کوي، او عام خلک اغوی ته د سوجده اغنیا دي، د بڑا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، تعریفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافه. د خلکو نه پړیر الحاح او اصرار باندې وختنه نه کوي، ځکه چې اغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمیږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت که دی مال چرک دی، که چرته بڑا انسانان که دی بانی پویشی چه دا دی مال چرک دی او دی مال خیره دی.
دکتر سیب، تا تو دیری که موضوع تا اشاره وکره، هغه داوه چه کلا یو چوک فقیر تا یو چه ورکوی کوماک و سرکوی، نو بیا تامل لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوی یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي، او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هېواد کې، نو برخې موږ کېښودې د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد وغواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت دی، نور ته مزه ورته نات ورته ورکم. نو بیا ماته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغه وي شي، تاسو یقین وکړئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دا موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي د عکس اخیستل کیږي، که چېرته د لوی شي، نو دای قانونا دای کولی شي دای عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته شي. دا وړو کړي ماشوم و یتیم و فقیر و، د وخت کې وزیر ورنه جوړیږي او مسؤول ورنه جوړیږي، نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شانه واخیستل شي، د طرف نه واخیستل شي، عکسونه ورته ورولېږل. نو ماته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه اخستی دغه اکشن مو تراول لګا هغه چې تدې زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم. نو کله کله خو د ځنه انساني ټولنو ضرورت وي، خو دا څه کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت و نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي. رسول صلی الله علیه و حدیث ته و، د یتیم په لاس باندې چې لاس را کس کړ، څومره وختان چې د لاس لند راشي، الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي. دا یو حدیث موږ ورغلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت و نفس موږ من زایوسو.
ډاکټر صاحب، یو خدا ده لکه تاسو ته اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي، هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه ده رسیدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا، مرسته به دومره نه وي، 500,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشته. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، هو خيرا واعظم اجرا. اي انسانانو تاسو څه کوئ د غریب او د فقیر د کونډې سره ستاسو څه همکاري کوئ دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوئ، ځکه دا ستاسو آخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بله یو بل حدیث شریف دی وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یوه پرشته وایي چې ای خدایه هغه انسان ته چې هغې خرڅه کړې د هغې بدل ورته ورکړي. او بله وایي چې ای پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی د مال را ټینګ کړی، د مال خو امانت دی، د مال خو د الله دی، موږ تاسو ته هسې امانت را کړی او دی را ټینګ کړی، نو هغه مال ته ورته تلف کړی. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا، او بله وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا. چا چې دغه مال را ټینګ کړی ای پروردګاره دغه مال ته ور نضایع کړی. نو دا چې پرشتې یو انسان ته خیرا ورته وکوي یا دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله د هغوی دعاګانې خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګانې وغواړئ چې هغې ګناه نه وي کړی چې هغه پرشتې دي. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته دعا کوم، نو پرشته ما ته وایي چې امین ولک مثل ذلک، ستا دغه دعا دې د پرشتې په حق کې الله قبول کړي او تاته دې هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکوو د خیراتونه چې ورکوو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکوو چې خلک را، بالعکس که چېرته دغه یو نیت د یو چا سره وي چې ولا زه عکس واخلم، ولا ماته خلک وایي چې ولا د پلانکی سړی ډېر زیات بډای سړی دی او ډېر کریم او سخي سړی دی، تاسو پوهیږئ چې یو ډېر خطرناک او ډېر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نه چې انسان ویښته پورته کړي، هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر په ورځ باندې را پورته کړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي، نو د جهنم هغه اور چې دی تاسو پوهیږئ چې هغه کاڼي او انسانان دي په دې باندې اور لګېږي، په دریو کسانو باندې جهنم اور لګېږي، هغه کریم او هغه سخي انسان چې ځان ته سخي وي او بډای وي، په دغو وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د ته وویل شي چې والا چې پرانکی سره خو والا چې ښې پیسې بربادوي او ښه کومکونه کوي د کونډو د یتیم سره. دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا به راوستل شي او د جهنم په اور کې واشول شي، او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تا صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو، فقط قیل تا ته دغه لقب درکړل شو په دنیا کې، تا ته وویل شو چې دا سړی چې دی سخي سړی دی او کریم سړی، ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی و، دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړی. نو د ډېره زیات خطرناک خبر ده. بل ځای کې رسول سره فرمایي چې ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی، کونډه ده او بېوزله انسانان دي، په هغې باندې تاسو رحم وکوئ، هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې هغه الله جل جلاله دی. او بل ځای کې پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم، څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغې باندې رحم نه کوي. او دغه بډا انسان هم باید دغه خبره باید هېره نه کړي چې کېدای شي داسې یو ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم، غریب وم، کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هېڅ شی ونه لرم، او د ټول کوم شتمني چې الله راته راکړې امانته درنه واخلي. باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه دي، موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا ده چې یو شمېر کسان بیا د خیر و خیرات و مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي، ملګري سره یې کوي، واقعي غریب سره مرسته نه کوي، دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي.
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډای انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د حق شو چې هغه د ده خپلوان دي ذوي القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري، نو دوکې انشاءالله چې څه حرج نشته. خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ور باندې وګټي، او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا به ډېر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي، کونډه پاتې شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا د داسې بعضې مرستې کومکونه دي، مثال په توګه باندې زکات دی. زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي چې زکات چاته ورکړي شي، دا فرض دی. که داسې یو انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کیږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده، مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو، نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې یو انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوان ته چې هغه داسې انسانان چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي. دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بې وزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هر ورځ په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي. زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارګي زموږ ستاسو په هیواد کې اوس نه ده. د پخوانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو، افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی، او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده، او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق ده چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې. خود نور مسائل هم چې دي، د کاروبار لپاره، د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي. خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي، او ځوانانو کولای شي په کې دوی کاروبار وکړي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي. او دغه ځوانان چې غوي اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي، او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي. کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغوی ته کاري فرصتونه دست زر نه پیدا کیږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي، هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي یا انجینر وي هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي، یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی، د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي، او کاري دوی فرصتونه د لوی لپاره داسې مهیاش تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ما ته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، د مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان، هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې، په خپل قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان، او خاصتا هغه افغانان چې هغوی به هر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري، کورنۍ دغه مبلغ ولېږي، یو فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونی، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری کې چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکو، نو دا بیا لوی مصیبت جوړیږي. د سیاسي لوری چې هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق شي، هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري، او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې، مثال په توګه باندې روژه ده، مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور باندې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړ شي، زما په نظر باندې چې بده به ډېره، یعنی ډېره لوی همکاري ده. خلکو لپاره وړه مثلا ده، خو د نور خلکو لپاره ډېره لوی ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې موږ اخیستې، استاد څه نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږل. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلانی ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشو. نو هغه ډېر یو ښه اثر درلود، یو ښه تاثیر او اغیز درلود، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. مورته موجود استاس بوتان نوی دي، زړه نه دي، تاسو الته درې درې هاري الک درې درې یتیمان خوشاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصه د میډیا دغه مسولیت، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، په چیرې دا وضعیت هم د تفاوت سي په هیواد کې خلکو ته کارم پیدا نسی، د بیوزلو کسانو شمیرم زیات سي، له بهر نه هم دوی سره کومه کونه ونسی، وضعیت سره قم کېدلی شي.
عقیده بودیم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سنبالوو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوو، څومره محبت کوو، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوریږو، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې. که موږ تاسو وګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نوي فیصد د الله سره دی او یو فیصد یې رالیږلی د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې یم چې الله جل جلاله خپل بندگان حتما ساتي او دغې نه دفاع کوي. خو دا کله کله د الله جل جلاله د طرف نه دا یو امتحان وي، یو ابتلا وي، چې الله جل جلاله په دې کې فقیر هم په ابتلا کې اچولی، امتحان کې اچولی، او غني بډا هم اچولی چې آیا دا غني بډا دې ته لاس ورکوي او که نه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې یم چې الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت دی، خوره کې سرونه ښکته کړو خپل ګریوان ته، او هغه کونډې او یتیمان او هغه کوم بېوزله انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو، او داسې یوه مقارنه او مقایسه وکړو که چېرته زموږ کورنۍ داسې یو حالت ته ورسېږو، موږ داسې فقیران شو، موږ په کور وران شي، زلزله ورباندې راشي، یا ورباندې سیلاب راشي، یا بل څه مصیبت راشي، زموږ به څه صورت حال وي. نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردونکی دی، سړی خفه کېږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه انشاءالله حتما زموږ ستاسو لاسنیوی کوي.
بله، بیشک چې په هر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي. لکه څنګه ستاسو په خپل خبر کې ویل، هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونې په آخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي، او حاکم نظام ته به یې ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. علی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤول دی، او بډای انسانان هم مسؤلیت لري، او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرامه ده. باید ګاونډي ته باید لږ ولېږي، خیر ورته زیاتې. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا پسر لل کړی و، غوښه لګلی و، سر یې پات شوی و، سر یې بیا کوم ګاونډیان ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و چې مونږ غوښه شته. اوه کورونو باندې سر د پسر تاو شو و، بېرته بیا خپل کور ته راغلی و، بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو، او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید د پښو لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو، او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو، او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي موږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي. دا به ډېر زیات دردونکی وي، او ډېر زیات ناراحتي وي. بلکې نو مخکې چې موږ داسې باندې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو، او بل دغه مسله هم ویره نه کړو د ذهن ونه بسو چې دغه همکاري چې موږ د هغوی سره کوو، لکه مخکې چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو. او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شئ فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، سبق نه درشم نمبر آیت. وایي تاسو چې څه خرچه کوئ په غریبانو فقیرانو باندې، الله جل جلاله تاسو ته بیرته درکوي، او الله چې خیر د روزی ورکون کده. مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزی پسې ګرځو، رزق زمونه ویر شو چې الله دې سبحانه و تعالی. نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو، ځکه روزی رسان زمونږ استاد الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو، ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکون کده، او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکون کده او منع کون کده. ته الله جل جلاله پر دې ټول حکمتونه دی، ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي. ټول مسؤلیت موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، به هر یو او که په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی، حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو، او یو بل سره باید ودرېږو، او په ایمان ودرېږو، یعنې قلبا ورسره ودرېږو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدرمنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې له بېوزلو کسانو سره د مرستې په اړه خبرې وشوې. له موږ سره میلمه وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه پرزه کې چې یاست علم مال او ملګری.
ځواني مرګا غنم غوندره به می غنم رنگ ځواني مرګا ځواني درانو خړا لونګ ځواني مرګا غنم غوندره به می غنم رنگ ځواني مرګا غنم غوندره به می غنم رنگ ځواني مرګا
ازادی رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
چی جان وړی لے